ازادي راديو د مفشين دوه بجې سوي د ازادي راديو دوستانو د خبرونه موتور درو وجوده په دې خبرونه کې به تاسو ته د سیمې او افغانستان پر حالات او معلومات ترکو د نن ورځې خبرونه مود ماشم تر وجو پوری دمه لري تاسو به نن په دې خبرونه کې واوري چې د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د ترکمنستان له جمهور رئیس سره کتلی دي او د افغانستان پر حالات یې خبري ورسره کړې دي ولسمشر محمد اشرف غني نن د ترکمنستان له ولسمشر سره تر خبرو وروسته یو خبري کنفرانس ته وویل
ما ترکمنستان یک همکار همه جانبه در ایجاد امنیت، ثبات، صلح و سلام در منطقه میدن.
دا ولسمشر غنی دا خبری به ورسته په تفصیل واوري په خبرونه کې په پایل کې خبرونه لرو د نړیوالو خبرونو سرلیک دا دی چې د عراق په انبار ولایت کې د پوځي عملیاتو مرستیال قومندان او د لسمې فرقې مشر نن په یوه چاودنه کې ووژل شول. د اروپایي ټولنې او د لویدیز بالکان هیوادو مشران نن په ویانا کې د غیر قانوني مهاجرینو ستونزه څیړي. د تر دې خبرونو مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه لرو چې قاسم سولم علي وړاندې کوي.
په سر کې پام وکړی د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونو ته. د ترکمنستان ولسمشر وایي له افغانستان سره د سولې او ثبات په راوستلو کې همکاري جاري ساتي. د ولسمشر لومړی مرستیال سرپل ته ورسېد او د ملي امنیت عمومي ریاست په خوست کې د حقاني ډلې لس غړي نیولې دي. د هم بشپړ خبرونه. د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد یې چمتو دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له دغه هیواد سره همکاري ته دوام ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولي بدی محمدوف نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې هیواد یې په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې د ملګر ملتونو پر رول ټینګار کوي. په همدې غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې ترکمنستان په سیمه کې د افغانستان یو ښه ملګری دی. موږ ترکمنستان یو هر اړخیزه ملګری، یو نیک ګاونډی، یو په اقتصادي او ټولنیزو چارو کې یو ښه شریک او په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره یو ښه همکار ګڼو. د افغانستان او ترکمنستان حکومتونو د غراس په 15 برخو کې د همکاریو تړونونه لاسلیک کړل. قربان قلی بردی محمدوف له تیرو نږدې 10 کلونو راهیسې د ترکمنستان ولسمشر دی او د افغانستان ته لومړنی رسمي سفر دی. شمالي ولایتونو ته د ولسمشر د لومړي مرستیال د سفر په ترڅ کې جنرال عبدالرشید دوستم نن سهار سرپل ولایت ته ولاړی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي ښاغلي دوستم له خلکو سره د خبرو په مهال وویل چې مخالفین باید وسلې پر مځکې کښېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي، کنه نو په وړاندې به یې وجنګېږي. د ازادي راډیو خبریال دغه ورځ وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال د سرپل کوهستانات ولسوالۍ ته چې په وروستیو کې زیاته ناامنه وه روان سو. نوموړی له دې مخکې د فاریاب په قیصار او المار ولسوالۍ کې هم په جګړه کې برخه اخیستې وه او هلته یې هم د امنیت په راوستلو کې د هڅو ژمنه کړې وه. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په خوست کې د حقاني ډلې لس غړي نیولې دي. ازادي راډیو ته د ملي امنیت په لیږلې بیان کې راغلي چې دغو کسانو په خوست کې وسلوالو ته وسلې لیږلې، ماینونه شخول او د خوست ګردیز پر لاره پر پوځي او ملکي موټرو په حمله کې لاس درلود. ملي امنیت هم درس وایي چې په خوست کې د عملیات په نتیجه کې د حقاني شبکې اړوند یو اندازه وسلې هم ترلاسه سوي دي، خو د دقیق نیټې په اړه معلومات نه دي خپره کړي. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه. د سیمې نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د عراق د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال کې موټر بم چاودنې نن د عراق دوه جګپوړي پوځي قمندانان ووژل. عراقي چارواکي وایي چې د انبار د عملیاتو مرستیال قمندان تورن جنرال عبدالرحمن ابورغیف او د لسمې فرقې مشر برید جنرال سفین عبدالمجید له دریو نورو سره په دې چاودنه کې وژل شوي دي. حکومت پلوه ځواکونه په انبار کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد جګړه کوي. د اسلامي دولت ډلې د 2014 کال په جون میاشت کې د غشتلو عملیاتو په ترڅ کې په عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې. د عراق په لویدیځ کې د انبار په ګډون سیمې لا هم د داعش په لاس کې دي. د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې په شمال کې نورې سیمې لاندې کړې دي. د سوریې د بشري حقونو د سر ډله چې په بریتانیا کې میشته ده وایي داعش 15 کلي د ترکیې پولې ته نږدې له نورو سوریایي یاغیانو نیولې دي. د اسلامي دولت ډلې اعلان وکړ چې دوی درې کلي په دې سیمه کې نیولي او نږدې ده چې د ماریا ښار کلابند کړي. دا ښار د ترکیې د جنوب په نږدې 40 کیلومترۍ کې پروت دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوچوغلو نن رویټرز اژانس ته وویل چې د ناټو دوه ملاتړي هیوادونه به ډېر ژر په سرحدي سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې د ځپلو لپاره پراخ هوایي عملیات وکړي. هغه سړی چې په 1996 میلادي کال کې په سعودي عربستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملې اصلي طرح بلل شوی له نږدې 60 کالو وروسته نیول شوی دی. چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې احمد المغسل دوی اونۍ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې چې نوی له ایرانه ورغلی ونیول شوی او سعودي عربستان ته سپارل شوی دی. المغسل په سعودي عربستان کې د حزب الله د ډلې مشر دی او د امریکا فدرالي پولیسو یا اف بی آی پر سر 15 میلیونه ډالر انعام شوی. المغسل د سعودي عربستان د خوبر بروجونو په نامه د امریکا د هوایي ځواکونو پر استوګنځي په حمله کې په لاس لرلو تورن و. په دغه حمله کې 19 امریکایي پوځیان وژل شوي وو او شاوخوا 1500 کسان ټپیان شوي وو. د سعودي عربستان د استخباراتو اداره ګمان کوي چې د دې حملې 4 نور مشکوک کسان به هم په ایران کې اوسي. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی دی چې دغه موټر بم چاودنه یې پلان کړې وه. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د ګرجستان په دوه ورځني سفر دی. ستولتنبرګ تیره ورځ ګرجستان ته له رسېدو سره سم د دغه هیواد له ولسمشر ګیورګي مارګ ویلاشفیلی سره وکتل. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناټو عمومي منشي به نن له سریاسم اراکلی ګاریباش ویلی سره خبرې وکړي. همدارس به ستولتنبرګ نن تبلیسي ته نږدې د ناټو او ګرجستان د پوځي روزنې د مرکز د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. په دې سفر کې له ستولتنبرګ سره د قفقاز او مرکزی آسیا لپاره د ناټو ځانګړی استازی جیمس اپاتورای ملګرتیا کوي. د اروپایي ټولنې او د لویدیځ بالکان مشران نن په ویانا کې غونډه کوي او تمه ده چې د کډوالو پر مسلې تمرکز وکړي. د جرمني سرراعظم انګلا مرکل او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا مغیرینی به هم له مهالویش سره سم په دې غونډه کې برخه واخلي. د البانیا، بوسنیا هرسګووینیا، کاسوو، مسدونیا، مونتینیګرو او سربیا مشران او د یو شمېر هغو اروپایي هیوادو وزیران ویانا ته رسېدلي دي چې هیوادونه یې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په تمه دي. اکثر کډوال چې د بالکان هیوادو له لارې د اروپایي ټولنې هیوادو ته ننوځي دوی د مسدونیا او سربیا له لارې هنګري ته ځي او بیا استریا، جرمنیا او د لویدیځې اروپا نورو هیوادو ته مخه کوي. دا غونډه یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې د جرمني سرراعظم انګلا مرکل خبرداری ورکړ چې دا د کډوالو پر ضد د تشدد هیڅ زغم نه لري. بل لور ته د اروپایي ټولنې پر هیوادو اعتراضونه زیات شوي دي چې نه دي توانېدلی چې د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره هم آهنګې هلې ځلې وکړي. دا د دې سات خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې به تاسو د ماښام تر اوو بجو پورې اورئ. اوریدونکو د دې ساعت په خبرونه کې به د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د ننني خبري غونډې په ترڅ کې د دوی د بحثونو او خبرو له جزئیاتو معلومات درته وړاندې کړو. دا اول وار دی چې د ترکمنستان ولسمشر افغانستان ته رسمي سفر کوي. په همدې خبرونه کې به له کونړ په یو ځانګړي رپورټ کې واورئ چې دینی عالمانو او قومي مشرانو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د امنیت پر ټینګېدو او د امنیت د ټینګېدو لپاره د خلکو پر همکارۍ ټینګار کړی.
صاحب کی سلور دس کا پتی ان وان دس کرے چن اسلام را ولما پولیس ہے جماعت لنیش اجی سے جماعت لنیش اتلے بیت اللہ لا تلے تنزل کرو کوئی لگوری تو کور پخوا کی جماعت ہے حی علی الصلاه حی علی الفلاح تا جواب نشی قسم کا اسلام.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې بعد هلمند مساکله ولسوالۍ د وضعیت په اړه یو ځانګړی مرکه درته وړاندې کړو او په دې خبرونه کې کور کلی اونیس پروګرام لرو. ازادي رادیو دوستانو د خبرونو مو تر درو بجو پورې ده. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې دي او تاسو کولی شئ چې ترغه ورسته د ازادي رادیو ټولې خبرونه پر انټرنیټ پاک صافي واوري. د ازادي رادیو د پانی ادرس دی www.azadiradio.com. د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته ورسېد او د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې کتلی دي. رپورټونه وایي چې دواړه ولسمشرانو په خپلو کې ځینې مهم قراردادونه لاسلیک کړي دي او ځینې مهم موافقې به هم وکړي. د افغانستان لارې هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین پروژه ټپي هم د دوی د بحثونو په بحثونو کې شامل ده. د ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بیرد محمدوف خبرینن صفی الله ستانکزی اوریدلی دی او دی به د دوی د دغو لیدنې او د دوی د نننیو بحثونو جزئیات وړاندې کړي. صفی الله
سلام تاسو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان ولسمشر قربان خیلی بردی محمدوف نن په یو کانفرنس کې سره ظاهر شو. البته مخکې له دې چې دوی خپلې خبرې پیل کړي، د افغانستان د مالی وزیر او د افغانستان د برېښنا وزیر او همداراز ځینو نورو مهمو چارواکو د ترکمنستان له چارواکو سره د برېښنا په برخه کې د غیر قانوني لارو څخه د ترلاسه شویو پیسو د سپینولو د مخنیوي په برخه کې، همدارس د سپورت په برخه کې او د بین الحکومتي همکاریو او همدارس د علمی همکاریو په برخه کې 15 مهم تړونونه لاسلیک کړل. روس له هغه دوه ولسمشرانو البته محمد اشرف غنی لمړی خبري فایل کړلې او د ترکمنستان یو خ گاونډي هیوادو بل او د افغانستان یو مهم اقتصادي شریکو بل او ویل چې هر کال شاوخوا یو میلیارډ ډالر د دوی ترمن سوداګري کچه ته رسیدلې ده. خغلی غنی همدارس په ځینو مهمو خو باندې د دغه سفر جزئیات وړاندې کړل او ویل چې په دغه مهمه برخه کې سره موافقه شوې ده او دواړه ولسمشرانو په دغه برخه کې موافقه کړې ده. له هغې ډلې د برېښنا په برخه کې ښاغلي غني ویل چې برېښنا یو بنسټیزه برخه ده او ترکمنستان ژمنه کړې چې 15 برابره به د خپل هیواد صادراتي برېښنا افغانستان ته زیاتوي. د ګازو د پایپ لاین پروژه یو خود له چې ډېره مهمه پروژه ده چې په هغې کې به افغانستان له لارې نه ګاز نورو هیوادونو ته تیریږي او همداراز د اوسپنې پټلۍ په برخه کې هم د ترکمنستان یادونه وکړله. دغه هغه ځینې مهمې تجارتي برخې وي چې دوی په یادونه وکړله. د سولې په برخه کې هم ښاغلي غني د ترکمنستان هڅې وستایلې او ویې ویل چې ترکمنستان چمتووالی ښودلی دی چې د استانبول پروسې چې معمولا سوله او امنیت یې هدف دی د هغې پروسې کوربتوب کړي. ښه ده چې د ښاغلي غني غږ په دې اړه واورو.
که وزارت قالین ترکمنستان همکاری
همجانبه کنند. ترکمنستان ولسمشر هدایت ور کړی دی چې د قالینې په برخه کې له موږ سره همکاري کوي. د ګازو د پایپ لاین په برخه کې هم دوی له موږ سره د همکاري ژمنه کړې ده. همدارنګه ترکمنستان ولسمشر ښاغلی بردی محمدوف ژمنه کړې ده چې د برېښنا صادرات به افغانستان ته 15 برابره زیاتوي. البته د ویل د ترکمنستان زموږ یو ښه ګاونډی هیواد دی او د سولې په پروسه کې دوی د خپل کوربتوب چمتووالی ښودلی او ویلي دی چې د استانبول پروسه به د دوی په کوربتوب تر سره کیږي. بلی، لکه څنګه چې تاسو اوریدل، ښاغلی اشرف غنی په خپلو مهمو خبرو کې لومړی تجارت او بیا د سولې برخې ته توجه وکړل. البته دوی مهمې خبرې په تجارتي برخه باندې وي او د ترکمنستان ولسمشر هم په خپل وار سره افغانستان یو ښه هیواد وباله، یو ښه ګاونډی وباله او ویل چې په دوی هم د برېښنا د زیاتېدو په برخه کې خپله ژمنه وکړله او همداراز د ترانزیت په برخه کې هم خپلې ژمنې وکړلې او وویل چې افغانستان د دوی لپاره یو ښه شریک هیواد کېدای شي او دوی ژمنه وکړله چې له افغانستان سره به هر راز تجارتي، اقتصادي او سیاسي همکاري کوي او دوی د خپلو بشپړو همکاریو ډاډ ورکړ. بله،
خیر سي صفي الله، مننه. فکر کوم چې بيخي کافي معلوماتي ورکړل د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د لیدنې پر ارتباط. د ازادي راډیو اوریدونکو کولای سي چې پر انټرنیټ د ازادي راډیو پر پاڼه باندې په اړه نور معلومات چې د ورځې په جریان کې به خبرې هم ترلاسه کړي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان لاري هند ته د ترکمنستان د ګاز دغه د پایپ لاین پروژه چې ټپي هم ورته ویل کېږي په افغانستان کې د ثبات تر ټینګېدو لپاره ډېره مهمه ګڼل شوې ده. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د ثبات تر ټینګولو لپاره دغه پروژه ډېر حیاتي اهمیت لري. په دغه پروژه باندې به د 200 څخه تر 500 میلیارد ډالرو پورې پانګونه وسی. دغه پروژه به د افغانستان په خاوره کې تیر سي او زرګونو افغانانو ته به د کار زمینه برابر سي او د دغه پروژې د پایل او بشپړېدو سره به په افغانستان کې د دې پروژې لپاره د امنیت تر ټینګېدو لپاره اقدام وسي او افغانستان به هم وکولای سي چې له دغه ګازه استفاده وکړي. د ترکمنستان حکومت څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د دغه پایپ لاین د لپاره د مځکې د کیندلو کار پیلېدونکی دی. ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو د افغانستان لاري هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین پر دغه پروژه باندې کافی معلومات د ازادي راډیو پر وپاڼه باندې پیدا کولای سي. د ازادي راډیو د وپاڼې ادرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې ورسته د کور کلی پروګرام لرو. اوس یو بل رپورټ راخلو. په د ازادي راډیو خبریال له کابل وای چې یو شمیر په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو جهادي قومندانانو او په افغانستان کې یو شمیر قومي مشرانو او د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو د ښې حکومتوالۍ جوړولو او د امنیت د ټینګېدو سره د مرستې لپاره د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا په نوم یو نوې شورا یو نوې ټولنه پرانستې ده. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. یوسف خان، دا څنګه شورا ده او په دې اړه نور څه معلومات ته ورکولی سي اوریدونکو ته؟
بله جلال زی صاحب، شاوخوا لسو ګوندونو او یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو په یوه خوله ژمنه وکړه چې د ملي وحدت حکومت سره به د هیواد د امنیت د تامین، فساد سره د مبارزې په برخه کې مرسته او د ښو کارونو څخه به استاینه کوي. د ملي نجات، د حزب اسلامي، د شوراګانو اتحاد، جمعیت اسلامي، حرکت اسلامي افغانستان، د افغانستان د ملي محاذ ګوند، د اسلامي وحدت ګوند، حرکت انقلاب اسلامي ګوند او ځینو نورو ګوندونو مشرانو او د هیواد وتلو څیرو د پنجشنبې په ورځ یو ګډ اتحاد اعلان کړ تر څو وکولی شي په ګډه د هیواد روانو حالاتو کې د حکومت ملاتړ وکړي. د ملي نجات ګوند مشر او پخواني جهادي رهبر صبغت الله مجددي په دې اړه جوړ شوې غونډه کې وویل د هیواد روانو حالاتو د بهرنیو ډیرو مداخلو دې ته مجبور کړي چې یوه شورا جوړ کړي او حکومت ته د غلطیو په وخت کې مشورې او سمو کارونو په کېدو په صورت کې دوی ته ډاډ ورکړي.
ډاکټر اشرف غنی کارهای خوبی کردن تا امروز، بسیار جان فشانی کردن ولی بسیار اشتباهات هم کردن. ما کوشش داریم که اشتباهاتشان حتی المقدور به وعظ و به نیاز و به التجا او را حل بسازیم و اصلاح کنیم. ما نمی خواهیم که حکومت از بین بره ولی باید اصلاح شود. در اصلاحشان وظیفه ایمانی و وجدانی ماست.
دا نوی جوړ شوی شورا چې پکې ښاغلی مجددي، د پخواني حکومت دویم مرستیال کریم خلیلی، جهادي مشران پیر سید احمد ګیلانی، حاجی عزیز الله دین محمد، قاضی محمد امین وقاد، قطب الدین هلال، مولوی عبدالمنیب او د جماعت اسلامي مرستیال مرکزی رول لري. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو د عالي شورا په نوم یادیږي. په همدې حال کې پخواني دویم مرستیال او د وحدت ګوند مشر کریم خلیلی یاد جوړ شوی غونډې ته وویل چې کله به هم پرې نږدې د افغانستان ملي وحدت حکومت ناکام شي، بلکې په هر صورت کې به د حکومت سره مرسته کبی او څنګه په څنګه کې به اور سر ولاړوي.
هر کس حکومت وحدت ملی را تنها نمیگذاریم، بسیار با قاطعیت اعلام میکنیم که هرگز اجازه نخواهیم داد که افغانستان بار دیگر با چالش هایی که پیش رو دارد مانند داعش و امثال داعش که پدیده منفی صادراتی است و برای کشور ما وارداتی، اجازه نخواهیم داد که افغانستان بار دیگر به لانه های تروریستی تبدیل کنه.
په همدې حال کې خغلی کریم خلیلی د طالبانو څخه وغوښتل چې د دوی د دې شورا سره ودرېږي او په ګډه د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړي او د افغان حکومت تقویه کړي. په همدې حال کې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي او د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال احمد ضیا مسعود دا شورا د افغانستان په ګټه وګڼله، چون ویل چې په دې شورا کې د بیلابیلو قومونو او بیلابیلو ګوندونو غړي راټول شوي دي او دا هغه څه دي چې کولی شي ملي وحدت ته زمینه برابره کړي او بالاخره په ګډه د افغانستان ستونزې حل کړي.
ما متعقین هستم که بزرگای جهادی ما، شخصیت های ملی ما این قدرت دارن که حالت زندگی سیاسی مردم افغانستان تغییر بتن، احزاب فراگیر سیاسی را به وجود بیارن و بعد از این مشارکت سیاسی در کشور ما از طریق احزاب فراگیر سیاسی بوده باشه.
بلې جلال زی صاحب، د یادولو وړ ده چې دا مشران په داسې وخت کې سره راټولیږي او د افغانستان حکومت ملاتړ کوي او د ښو حکومتوالۍ په برخه کې ورته ژمنې ورکوي چې د دوی سره به مرسته کوي. چې له دې وړاندې په افغان حکومت باندې دا انتقادونه موجود وو چې په حکومت کې جهادي رهبرانو او جهادي مشرانو ته برخه نه ده ورکړي، بلکې یو طرفه حکومت دی.
خیر سی یوسف خان زدران، ډېر زیات مننه اوریدونکو. تاسو اوریدل چې په افغانستان کې د جهادي مشرانو او یو شمیر قومي استازو یوه نوې شورا جوړه سوې ده. د دغه مسلې تفصیل نور تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو پر پاڼه باندې وګورئ. اوس ورسو مساکلات. د ازادي راډیو په خبرونو کې تاسو پرونو اوریدل چې د مساکلا ولسوالۍ ډېرې برخې د افغانستان د حکومت په وینا او د ملي شورا د یو شمیر غړو په وینا په بشپړ ډول سقوط وکړ او وسلوالو طالبانو ونیوه. رپورټونه وایي او د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړو ازادي راډیو ته وویل چې دغه په مساکله ولسوالۍ کې ډېر شدید جنگ وسو او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو زیات شمېر کسان پکې وژل شوي او زخمیان دي. دوی وویل چې مساکله ته زیاتې او په وخت مرستې نه وې رسېدلې او د افغانستان امنیتي ځواکونه یوازې پاتې سوي وو. په افغانستان کې د مخدر موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په مساکله ولسوالۍ او د هلمند په ځینو نورو ولسوالیو کې جګړه په جګړه کې د مخدرو موادو قاچاق وړونکي لاس لري. مساکله د هلمند له هغو ولسوالیو ګڼل کیږي چې د مخدرو موادو کښت هلته په بېساري ډول زیات دی. نو د افغانستان په افغانستان کې د مخدرو موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار انجینر زبیح الله نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت او د مخدرو موادو قاچاق د نه مخنیوي په صورت کې به په هلمند کې د امنیت ټینګول ډیر ګران کار وي. له ښاغلي زبیح الله سره د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې ده.
د هلمند په مساقله ولسوالۍ باندې شدید جنگ روان دی او حتی د ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ شوي. تازه راپورونه دا وایي چې په دغه جنگ کې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو یا په مجموع کې د مافیا لاس هم دی. تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
په هلمند ولایت کې خصوصا په شمالي ولسوالۍګانو کې تقریبا ډېرې د کوکنارو کښت په هماغه ولسوالۍګانو کېږي. اته پروست کال تقریبا شپږ میاشتې جنگ جریان درلود په هماغه مساقله او سنګین په دې ساعتو کې، او دا جنگ مستقیما د مافیا او خصوصا قاچاقبران لخوا د اداره کېدل. او اته موږ سره شواهد پروست کال وو چې هغه قمندانان چې د جنگ پر مخ بیاو تقریبا 3000 افغانۍ په ورځ کې د دوی معاش ټاکل شوی وو. بله مسله دا ده چې یوازې په هلمند ولایت کې تقریبا 50% کوکنار د افغانستان په پرتلاس صرف په هلمند ولایت کرل کیږي. دا په خپله یو چالش دی، مشکل دی.
د اوسنۍ جنگ هم ستاسو په باور په هلمند کې په تیره په مساقله کې د مخدره موادو او د مخدره موادو د قاچاق کوونکو او مافیا جنگ دی؟
طبعا دا جنگ هم چې اوس هم جریان لري، دا جنگ د مافیا او خصوصا قاچاقبران لخوا رهبری کیږي او دا د تمویل مستقیم د هغوی په لاس کې. هغوی د دې جنگ تمویلونکي دي او دا جنگ مکمل لوجستیک مالی او داشان مافیا او خصوصا قاچاقبران پر مخ بیاید دي جنگ.
بله، په دې صورت کې کچیر په هلمند کې او په مساقله یو شمیر نور ولسوالیو کې چالته د مخدره موادو د قاچاق او کاروبار بازار تو دی، که مخه وننی ولسی ګمان کوي چې په هلمند کې به نه یوازې امنیت رانسی او دلته به لا نور کوکنار وکړل سي او لا نور مخدره مواد به تولید سي؟
دا یو غته چالش دی. تر هغه وخت پورې چې یو سیمهیز تعهد، یو منطقوي تعهد او یو فرا منطقوي تعهد په دې برخه کې رامنځته نشي، دا مشکل دی چې یوازې د افغانستان حکومت یا د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت او نور زیرک ارګانونه مشکل دی چې په دې برخه کې دستاورد ولري. تر هغه وخت پورې چې یو جدي اقدام په منطقه او فرا منطقه کې رامنځته نشي، دا مشکل دی چې یوازې افغانستان حکومت خصوصا په هلمند ولایت کې په دې راتلونکو کلونو کې کوم تستاورد ولري.
تر اوسه پورې ستاسو نظر په افغانستان کې په تیره په هلمند کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق په وړاندې هغه څه چې لازمه ده نړیوالو د مبارزې مسلې ته یعنې لازمه پاملرنه نه ده کړې؟
کوششونه شوې ده. د افغانستان حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات کړي ده، خو بیا هم پروسه کال تقریبا 1,30,000 هکتار کوکنار کرل شوی په هلمند ولایت کې، او راپورونه ښایي چې سږ کال تقریبا 6,500 هکتار کوکنار کرل شوی ده. کموالی راغلی ده، دا هم بیا د قناعت ور نه دي. تر هغه وخت پورې چې یو جدي اقدام په منطقه کې رامنځته نه شي، دا مشکل دی چې جدي دستاورد ولرو.
تاسو په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت له سلاکار سره د ازادي راډیو د خبریال مرکه واورېده. دوی وایي چې په مساکله کې په جګړه کې د مخدره موادو قاچاقونکي لاس لري.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د ملګرو ملتونو سازمان وای افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې پکې کوچنیان لا هم د پولیو د ویروس یا او د کوچنیانو د فلج د ناروغي له خطر سره مخامخ دي. د سازمان پر افغان چارواکو ژغ کړی دی چې د پولیو پر ضد کمپاینونه دی وچلوي او د نړی د نور نړی سره دی او ځای سي چیرته چې کوچنیا نور دغه ویروس خطر نه تهدیدوي. د ازادي رادیو په خبرونو کې تاسو کولای سي چې دغه مسلې پر جزئیاتو ځان خبر کړی. ازادي رادیو تاسو هر ورځ پر انټرنیټ پاک صاف اوریدلای سي. د ازادي رادیو د پانی ادرس دی azadiradio.com. په کونړ کې قومي مشرانو او دینی عالمانو غونډه کړې او پر خلکو یې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي او هغو افغانانو ته چې د جګړې څخه ستړي دي وایي چې په افغانستان کې دي د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له کونړ رپورټ لري.
د قبایلو چارو ریاست کې جوړې شوې غونډې ته مولوی نجیب الله حقیر وویل په هیواد کې روان جنگ د پردیو د ګټو او هدفونو د پاره په افغانانو تپل شوې ده. په هر خوا کې مرګ جوبله او تکلیف افغانانو ته رسیږي.
بیا موږ مرو که په غره کې ځان سیما او که دلته په دې سړک کې مریان سفر مو بیا زمونږ ښځه کونډېږي زمونږ بچی یتیم کېږي زمونږ مکتب ورانېږي زمونږ ولسوالي ورانېږي زمونږ جومات ورانېږي. دا هېره چې دا نیم مرګ دی خلک ماخوستن مانځله نه شي تللی. یا یو اسلامي خاوره تا پکې څلور دېرش کاله په دې عنوان ډس کړی چې دلته اسلام راولمه. مولوی صاحب جومات له نه شي تللی. حاجي صاحب جومات له نه شي تللی. بیت الله راتللی پنځه لکه روپۍ لګولي د کور په خوا کې جومات دی. حیا رسول الله حیا الفلاح ته دا جواب نه شي ویل.
هغه وایي قومي مشران او دینی عالمان باید د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو زمینه برابر کړي.
راځي چې د سولې په ډګر کې کینو. هغه ورونه چې غواړي علما سره خبرې وکړي باید سره وکړي. قومي مشران سره خبرې وکړي کی د والي سره خبرې وکړي وکیل سره خبرې وکړي. راځي په دې میکانیزم باندې کار وکړو او دا غوړې وایي حکومت نشي کولای. دا ولس او تاریخ کولای چې دا خاوره ولسونه ساتلی ده نو حکومتونو. بیا به موږ په هغه خپل تاریخي رسالت باندې خپل املاک کلکه تړو. د اسلام د بیرغ سره به هر چا ته ورځو چې راځئ افغانستان جوړو.
د مروبري ولسوالۍ قومي مشر حاجي عالم ګل وویل امنیت او سوله یو ستر نعمت دی او دوی د امنیت د تامین او سولې راوستلو کې هر ډول مرستې ته چمتو دي.
امنیت یو نعمت دی او موږ ترې محروم یو. د امنیت په باره کې هر ډول موږ ستړي نه یو او په کوشش کې یو او حکومت ته او ادارو ته موږ اطمینان ورکوو چې د امنیت په برخه کې چې موږ باندې څه کېږي موږ ټول متفق یو.
د سولې شورا رئیس حاجي محمد اسماعیل منیب وایي همیشه یې وسلوالو مخالفینو ته د سولې پیغامونه لیږلي دي او ترې غوښتي چې ستونزې د جنګ په ځای د خبرو اترو له لارې هوارې کړي.
علمای کرامو په وسیله موږ هغه ورونو ته پیغام لیږلی دی. د قومي مشرانو په وسیله موږ دا غوښتیم دا غواړم دا چې موږ د هغوی سره کینو. مشرانو ستاسو د په وسیله زه هغه ورونو ته دا غږ رسول غواړم چې د خپلو مشرانو د شهادت نه نور لاس واخلئ. د خپلو ورونو د زورن نه لاس واخلئ. د خپلو خویندو د خپلو میندو د بې عزتۍ او د توهین نه نور لاس واخلئ.
هغه وایي په ګاونډي هیواد پاکستان کې د آبادۍ تعلیم او پرمختګ کارونه روا دي خو په افغانستان کې د جومات خونزی مدرسې پول او سرک جوړول او خونزی ته تګ ناروا ګڼل کیږي او په خلاف هر ډول جنگ ته جواز ورکړل شوی دی.
څنګه هغه په سرک باندې آزاد ګرځي؟ سرک ورته پوخ دی ناروا نه ده. زما سرک خام دی کو پخیږي ناروا ده. زما پیپسکیم کو جوړیږي دا ناروا ده. کو مکتب راته جوړیږي چې زما ورونه زما اینده نسل پکې تعلیم وکړي او د دې نظام او د دې خاورې د بهبود لپاره یو پیاوړي اشخاص وروزل شي دا ګناه ده. زما خویندې میندې چې د صحت لپاره کلینیک ورته جوړیږي دا ګناه ده.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل هر څوک چې له دولت څخه په هر نوم ناراضه وي او ځان افغان بولي د دولت دروازې ورته خلاصې دي. را دي شي او د سولې پروګرام سره دی یو ځای شي.
هغه څوک چې ځان افغان بولي په یو نامه په بل نامه د دولت نه ناراضه وي د خپل حکومت نه ناراضه وي د محلي ادارې نه ناراضه وي څه بله ستونزه ورته پیدا شوي وي هغه د مخالف سب کې ولاړ وي بی قید و شرط انشاءالله دغه دروازه ورته خلاصه ده. دی په آزاده آرامه او د سلو په فضا کې رتللی شي. تاس مشرانو په تضمین باندې دلته ژوند کړی شي.
هغه وایي که بیا هم داسې کسان وي چې د نورو په اشارو خپل هیوادوال وژني او وطن ورانوي نو دوی ورته افغان نشي ویلی او په ضد هر قسم جنگ ته تیار دي.
دا که هر څو د مومندو د قوم مربوط وي دا که د ګجر د قوم مربوط وي دا که په صافي پورې مربوط وي دا که په مشواڼي پورې مربوط وي چې د افغانستان په خلکو یې را نه سوځي د افغانستان د خلکو په نامو سره نسوځي د افغانستان په بچی باندې سره نسوځي بینان زوغت افغان نشو ویلای هغه پردای نو کار دی هغه خرڅ شوی دی ځان یې خرڅ کړای خاورې خرڅ کړی مو ته هم خرڅوي
د کونړ دینی عالمان او قومي مشران په داسې حال کې د سولې پروسې ملاتړ او د جنگ مخالفت کوي چې وسلوالو طالبانو سره د هیواد په کچه دروغ جوړې خبرې وروسته له هغه وزنډېدې چې کله طالبانو د خپل مشر ملا محمد عمر د مړینې تایید وکړ
د ازادي راډیو د احمد شیبر د سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل هیواد په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو پر رول ټینګار کوي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید او بخشي د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نن سهار د سرپل د کوهستاناتو ناکرار ولسوالۍ ته روان شو لسیمې د ازادي راډیو خبریال وایي جنرال دوستم خلکو ته د وینا پر مهال پر مخالفانو غږ وکړ چې وسلې پر مځکه کیږدي او د سولې له بهیر سره یوځای شي کنه جګړې ته دې چمتو شي د افغانستان ملي امنیت د ملي امنیت عمومي ریاست په خوست کې د حقاني ډلې لس غړي نیولې دي د خبريالانو د خوندیتوب کمیټوي د تیر کال په مقایسه سش کال د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په افغانستان کې 3.5% راکم شوې دي د عراق د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال کې موټر بم چاودنې نن د عراق دوه جګپوړي پوځي قمندانانو ووشل د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې په شمال کې نورې سیمې لاندې کړې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې په بریتانیا کې مشته ده وایي داعش 15 کلي د ترکیې پولې ته نږدې له نورو سوریایي یاغیانو نیولې دي او د اروپای ټولنې او د لویدیز بالکان مشران نن په ویانا کې غونډه کوي او تمه ده چې د کډوالو پر مسلې تمرکز وکړي
د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي چین ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د کرنې په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې چین په دې وروستیو کې د 850 میلیون افغانۍ په لګښت د کرنیزو ماشینالاتو په برخه کې له افغانستان سره مرسته کړې ده ښاغلي راشد زیاته کړه د دغو مرستو په لړ کې اوس مهال 300 اراده تراکتورونه په 1 مرکزي او 1 فرعي زونونو کې پر بزګرانو ویشل شوې دي د ښاغلي راشد په خبره د چین سفیر وعده کړې چې له افغانستان سره به د کرنې په برخه کې نور مرستې هم وکړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې افغانستان ته د ترکمنستان د ولسمشر سفر په سیمه کې د اقتصادي ثبات د پیاوړتیا په ګټه بولی د سوداګرۍ او صنایع خونو د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ترکمنستان د مشرانو ترمنځ خبرې د هیواد په اقتصادي وده مثبت اغیز لرلی شي قربان قلی بیرد محمدوف نن سهار د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید او ټاکل شوی چې د ملي وحدت د حکومت له مشرانو سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي د هرات ولایت اوسیدونکي د بهرنیو اثارو له راکړې ورکړې شکایت کوي او وایي چې له دې سره د بهرنیو اثارو بیه نور هم لوړیږي د هرات د صرفانو د اتحادیې رئیس بهاءالدین رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې 80% د دغه ولایت سوداګري زیرا کړې ورکړي په بهرنیو اثارو ترسره کیږي د ښاغلي رحیمی په وینا په سوداګریزو معاملو کې اکثر امریکایي ډالر او یو شمیر سوداګر چې له ایران نه سوداګریز مالونه راوړي ایرانی تومان کاروي د نوموړي په وینا دغه کار د دې لامل شوی چې د افغانۍ بیه د بهرنیو اثارو پر وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړي رحیمی وایي که حکومت د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت ساتلو پاملرنه ونه کړي نو دا به پر کورني اقتصاد ناوړه اغیز وکړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې هم خلک د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو له امله شکایت کوي
دا ازادي راډیو د اوریدونکو وروسته دوه پروګرامونه لرو د کور کلی پروګرام او د سپورت اونیس پروګرام خو تر هغه مخکې به یو رپورټ بل راواخلو د افی نړیوال سازمان د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتنه کړې ده چې د هغه امریکایي عسکر محاکمه دي او د محاکمې بهیر دي جدي وڅېړي چې په افغانستان کې د اتلسو ملکي کسانو په وژلو باندې تورن دی ردوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای په میدان وردګ ولایت کې د اتلسو ملکی افغانانو په وشلو د تورنو ځنګړو امریکایي عسکرو بیا پرانستل شوي دوسیې ته باید جدي توجه وشي او دا تحقیقات باید په بشپړه توګه ترسره شي. امنیسټي انټرنیشنل د پنجشنبې په ورځ په خپور کړي رپورټ کې غوښتنه وکړه چې د قربانیانو کورنیو ته باید انصاف ورسیږي. د امریکا د ځانګړو ځواکونو یوه ډله د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ او میدان ښار کې له 2012 نیولې تر 2013 کلونو پورې د عامو خلکو په وژلو، اختطاف او شکنجه کولو تورنه شوې ده. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د اسیا د برخې مسؤول ریچرډ بینټ وایي د امریکا له دې ګام څخه چې غواړي د دې پیښې دوسیه له سره وڅېړي هرکلی کوي، خو د هغه په خبره سره دی چې د جنګي جنایت په توګه د میدان ښار او نرخ ولسوالۍ د پیښې د اثبات لپاره کافي شواهد شته، خو د قربانیانو کورنۍ لا هم انصاف ته سترګې په لاره دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي امریکایي مقامات باید د قربانیانو کورنۍ د تحقیقاتو له بهیر او پرمختګ باخبره وساتي او د پلټنو په ترڅ کې د دې سرتیرو لخوا له زندانی شویو افغانانو او د قربانیانو له کورنیو سره مرکې هم وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د اسیا د برخې مسؤول وایي په وار وار لیدل شوي دي چې د امریکا عدلي سیستم د هغو پیښو په څېړلو کې چې له نړیوالو بشري قوانینو څخه جدي او ښکاره سرغړونه بلل کیږي پاتې راغلی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
افغان زیرک له زابله په پیغام کې لیکلي د ترکمنستان د ګاز دا پروژه بلاخره څه وخت پیلیږي؟ موږ له ډیرو کلونو راهیسې دا خبره اورو چې پروژه به پیل سي، خو په عمل کې کوم کار نه دی پیل سوی. له میدان وردګو څخه قلم الدین لیکي، زموږ په ولایت کې د امنیت وضعیت خراب دی او د بیا رغونې کار هم ډیر نه دی سوی. دلته پراختیایي پروژې هم چندان نه لیدل کیږي. او له کابله یو اوریدونکی اکمل لیکي، په ښار کې هوا ډیره زیاته خرابه ده او د ناروغیانو د ډیریدو یو دلیل شایي همدا وي چې هوا هر ورځ دومره ککړه وي چې انسان په 15 متره کې ځای نسي لیدلی. اوس به دوه پروګرامونه لرو. اول به صفی الله سانګزی د سپورت اونیز پروګرام وړاندې کړي، بیا وروسته کور کلی.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې دوه مطالب درته خبرو. یو همدا چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رئیسان ټاکل شوي دي، یو فهیم هاشمی او بل هم ظاهر اغبر. دا چې ولې دوه رئیسان دي، یو رپورټ به په دې اړه درته خبر کو. او ترڅنګ د فوټبال د 19 کلونو د ملي ټیم د وروستیو لوبو او پرمختګونو په خاطر هم یو مرکه لرو. خطرات مخکې ریپورت ترازو. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره د نوي رئیس ټاکلو مسلې لوبغاړي او ورزش په افغانستان کې له ننګونو سره مخ کړی دی. فهیم هاشمی وایي چې اوس هم د اولمپیک د کمیټې رئیس دی او د ظاهر اخبار ټاکل کېدل کومه قانوني جنبه نه لري. اخوا ظاهر اخبار وایي چې دای د فدراسیونونو د رئیسانو په انتخاب سره د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. خدای چې په دې اړه ریپورت سره یو ځای واورو. څو ورځې مخکې د افغانستان د سپورت چارواکو په یوه غونډه کې د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره نوی رئیس وټاکه. ظاهر اخبار د دغې کمیټې لپاره د نوي رئیس په توګه د اکثرو فدراسیونونو لخوا انتخاب شو، خو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس فهیم هاشمی وایي چې دی د آسیایي شورا او نړیوال اولمپیک په وړاندې اوس هم د افغانستان د اولمپیک د کمیټې رئیس دی. دی وایي چې د ظاهر اخبار ټاکل کېدل کومه قانوني جنبه نه لري، بلکې د یوې کودتا په معنا دی. ښاغلی هاشمی وایي په هغې غونډه کې چې ظاهر اخبار رئیس په توګه ټاکل شوی، د فدراسیونونو هغو استازو او رئیسانو برخه اخیستې وه چې له خپلو دندو لیرې شوي او اولمپیکي ورزشونه نه وو.
اونا از جمله 32 فدراسیون فکر میکنم 6 یا 7 تاش حضور داشته.
دی وی له 22 فدراسیون نو څخه شپږ یا 8 فدراسیونونو برخه اخیسته و چې د اقلیت ده. د هغه کسانو چې موږ سو وخت مخکې د اولمپیک لجرای بورډ استلی وو، هغه د انتخاب اخیستلو لپاره یا هم د خپل شخصي ګټو لپاره دا غونډه وکړه. پاتې نور کسان د دې ترڅنګ چې د اولمپیکي فدراسیونونو رئیسان نه وو، بلکې غیر اولمپیکي کسان وو، هغه کسان چې په اولمپیک کې شامل نه وو. د ښاغلی هاشمی په خبره د کار له مودې نه یوازې یو کال او شپږ میاشتې تیر شوي او هیڅ کوم جرم یې هم نه دی کړی چې له خپلې دندې لیرې شي. اخوا ظاهر اخبار وایي چې د لانجو پلوي نه دی او دا د اولمپیک د کمیټې انتخابي رئیس دی. ښاغلی اخبار وایي په هغې غونډه کې چې دا د رئیس په توګه ټاکل شوی د ټولو اولمپیکي فدراسیونونو رئیسان شامل وو. کومو فدراسیونونو چې هلته رایه ورکړې دا خو کوم جرم نه دی. د افغانستان د اولمپیک د بورډ غړي دي. فوټبال یو غټ فدراسیون دی. وزن پورته کولو، پهلواني، بیډمنټون دا ټول لوی فدراسیونونه دي چې ماته رایه راکړې. زه هیله من یم چې دا ستونزې هوارې شي. ښاغلی اخبار وایي چې د سپورت د ځینو چارواکو په بلنه د اولمپیک ملي کمیټې ته یو ځل بیا راغلی دی. ظاهر اخبار دوه کاله مخکې هم د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس و چې بیا یې له دندې استعفا ورکړه. د اولمپیک د کمیټې د ریاست په سر باندې دا لنجې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې لسګونه زره لوبغاړي په ټول افغانستان کې په ورزش کې د پرمختګ لپاره خپلې خولې تویوي. ویل کیږي د بدني روزنې ریاست اولمپیک کمیټې ترمنځ لانجو هم د افغانستان په لوبغاړو باندې خپله مستقیمه اغیزه پرېښوده. اخو د ورزش د برخې کارپوهان وایي که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي نو په افغانستان کې به لوبغاړي له لوبو او تمرینونو څخه زړه توري شي. اوس به هم راشو د مرکې په لور. زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د فوټبال فدراسیون له ډایرکتر تخنیک طاهر روفي سره مرکه کړې ده. په دغې مرکه کې د افغانستان د 19 کلونو د فوټبال د ملي ټیم په وروستیو پرمختګونو باندې خبرې شوې دي.
د افغانستان د فوټبال د 19 کلانو لوبغاړي یا ملي ټیم اوس هم په نیپال کې دی. دوی خپل ګروپ کې د هندوستان او مالدیف سره مخامخ دی. دوی د مالدیف سره لوبه وکړه، درې یو د مالدیف سره هم وګټلې، یعنی بریا هم حاصل کړې. او د هندوستان پر مقابل نن هم مسابقه پایله شوه په 2-0 باندې. او اوس منتظر یو بل مسابقه د هندوستان او مالدیف ترمنځ چې څه نتیجه وي او موږ سیمی فاینل لپاره آیا لار پیدا کولی شو که نه. او دا انشاءالله اطمینان چې ډېر چانس لرو چې فاینل لپاره هندوستان او مالدیف سره مخامخ دی.
روفی صاحب، په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې د افغانستان ملي لوبډلې که د 19 کلن دي یا 12 کلن یا 14 کلن، ډېره پرمختګونه کړي په دې وروستیو کې د خارجي سیالیو کې. د دې علت څه دی؟ آیا دوی ته د پرمختګ ښه زمینه برابره ده یا کوم بل علت هم شته؟
د افغانستان د فدراسیون کوم ریاست مدیریت یا خپل د جناب سروس مدیریت په حساب باندې تاسو وایم چې موږ نه تنه په کابل کې په ټول افغانستان کې په څو ګونو باندې د 12 کالو 14 کالو 14 کالو مسابقې شروع کړې، چې هغه کې موږ ښه پرمختګونه ګورو، لوبغاړي ګورو د نورو ولایت څخه. او تمرینی کمپ په کابل کې خپل تمرینات د مسابقو په کابل کې او بیا یو کم په حساب باندې د ولایت څخه وغوښتل. دا ټول هغه الیزه کې دي چې دوی کولی شي یو ښه ټیم ولرو او ټیم خپله خپله ښه نتیجه ورکړي.
آیا په دې ټیم کې د 19 کلنو ټیم کې کوم بهرنی افغان لوبغاړی هم دلته حضور لري که نه؟
بله، موږ څنګه چې مخکې تاسو ویلي په کابل کې موږ کمپ تمرینی کمپ وي د ولایت څخه، او موږ د خارج هم غوښتنه کوو دا کار د امریکا نه یو لوبغاړی موږ سره اشتراک لري چې د اوس په مسابقو کې دی. او امید چې نورو کمپونو او نورو مسابقو کې سره چل لا زیات وظیفونه د هر یو ځای وي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې یو موزه صفي الله ستانکزی په پاکه او بښونکي خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت تاسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاری خبريال لپاره.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی تیرونه د مور له شودونه د ماشوم د تغذیهونه و د تاسو په نظر په سهیل هاست د مور شدی د ماشوم او مور لپاره څومره ګټه وریدی
ماشومان مدرسه ماشومان سخت چارپالو او تغذی مغذی من پیزندلی وخنی باڑی داری توانا یو لبلی نزیاتا
خود درشی پلیلو
نن د دې موضوع سره د هغو ماشومانو په اکلام غږیږو چې د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. قدر من اوردون کو د مور شیدې د ماشوم لپاره لوی نعمت دی. د مور شیدې هم غذا ده هم اوبه او هم دوا. ډاکټران وایي چې د مور په شیدو کې د ماشوم د وجود لپاره کافی انرژي او هغه دفاعي مواد شته چې ماشوم له بېلابېلو ناروغیو څخه ساتي. د مور شیدې چهار وخت ماشوم غواړي ورته تیاری دي، پاکې دي او د حرارت درجه یې په اندازه ده چې ماشوم ورته ضرورت لري. خو له دومره ارزښت سره بیا هم ځینې ماشومان د مور له شیدو نه بې برخې دي. د شیدو ورکولو په دوران کې د مور خوړو ته نه پاملرنه، فقر، بېوزلي، روانی تشویشونه او د ځینو میندو د مفکوره چې وایي ماشوم ته شیدې ورکول اندام خرابوي د دې لامل شوي چې اکثره ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شي. موږ د ساعت طفل روغتون ته ورغلو. پار اتاق کې لس دولس چپرکټ ایښي. پار چپرکټ کې درې څلور هغه ماشومان بستر دي چې د مور د شیدو د ضعیفوالي او یا کمښت له وجې په سوی تغذیه اخته شوي دي. د دوی پاکله وروسته غږیږو. په پیل کې مو له پنځه اویا کلنې ښځې نه پوښتلي چې پخوا هم ماشومان د مور د شیدو د لږوالي له امله خوارځواکي کېدل که څنګه؟
دنیا عصري سل عصري دا بچې هم نازولي سو دا ښځې هم ډېرې نازک اصلې که ډېره نیستي به وه عجزي به وه خدای پاک مغسې ماشومان قوي قوي را وړل. نه شفاخانې وې نه دایګانې وې، اوس شفاخانې سي په قدر سو عزت سو چنچلرې دي. مورې سو ګورې دس چاقمبه کوي دوره بچی راوړي پیشوکه کوم دی اول د ما لور ده نام خدا سو ګورې دس باډۍ لري داسې یو بچی په غېږ کې ده لکه د پیشو بچی دغه ما ګورې ما څلور لورګانې راوړي دي دا خپل په دې لاس نه غوړي ټول کړي وو دا ما خوړي دي. ماشومان مدرسې ماشومان سخت چارپالو او تغذی مغذی منه پیزندلی در بچه همه نام خدا دادی دی میره سو گوری دست ملورگان نام خدا وخنی باڑی داری پاریو میزیل گوری خوری توانا یوال بلی نزیاد
دیام روغتیا وزارت دیام تغذیه مسئول کسان وایي چې په افغانستان کې په سلو کې شپېته ماشومان د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته دي. خوارځواکۍ د هغو ناروغیو او نښو نښانو مجموعې ته ویل کېږي چې په بدن کې د غذایي موادو د کمښت له وجې انسان ته پېښېږي. د ډاکترانو په وینا سوی تغذیه ماشومان له خپلو همزولو نه واړه پاتې وي، قد یې لنډ وي، په لاس، پښو او نورو غړو کې کوږوالی لیدل کېږي او په حرکاتو کې سستوالی وي. په دې اړه د څو تنو هغو ماشومانو د میندو خبرې اورو چې په ساعت طفل کې له خپلو ماشومانو سره بستر دي.
منم میمنه
دا ماشوم اوس پیدا شو خو سم او خوږ لالی و چې له مال شو دوا وږی شو اتي به استفراک ډېر کوي سال به و بیاس به دوی شپې خو سو دوا به په وکه خو به سو چې دوا به یې خلاص و بېرته به دغه شو شیدې م ورته راوړې سرلاک م ورته راوړو هېڅ پایده یې نه ورسېده استفراک به یم کو دغه سال به م ونه
دیدم جول سکې وینې که نه هغه څومره دي غټ دي کم دومره دي
د دې غنجولې شي د همدې لکه هغه نجلۍ شي
غټ دي
هو کېني خو یېږي زه لا دی تلم بېخي په هېڅ خبر نه پرېږدو نه کوچنی خان دي غیږي دی په هېڅ هم نه پرېږدي
څومره اوسره په تکلیف یې ته خپله
هو زه دا یې په تکلیف یم چې دی کړی یم پروچستنه یې کړی
زمان مزاری دا غو ماشوم خو داسې وه چې زه موري قومه هغه ډاکترانو ته تلم وایي دا بېلکه څه بېلکه دا له تانه دا موریقه کېږي هغه مې څه بېلکه دغه سوت سوی تغازي د خاطرا کې بهیم دلته راوستل
صدقه له کوم ځای نه راغلی
غزني
څو ماشومان لري لاس سره واړو شي تغازي
دا لاس ماشومان دي که نه هغه غټې اوس څو کلن ده
هغه غټې دولس کلن ده
غټې دولس کلن ده له هغه وروسته نه نور دي ټول سوی تغازي دي ښه دولس کلن زوی دي چې ده که نه هغه اوس څومره ده په اندام غټ ده
داسې نری ډنګر وچ کلک ده داسې وړکی ده
بیا له هغه نه واړه څه رقم دي
له هغه واړه ټول تر هغه څه پته دي نری نری دي
ګردیز
نه راغلی
څو ورځې کېږي شپږ شپې ماته ورته بیګتم دلته دوامه ده
ښه دا پوهې کېږي چې دا د زوی ده که د لور
نه زوی مې ده
دا د څومره وخت ده
د پنځو میاشتو
ولې دومره وړکی پاتې ده
دا داسې خو ده
ډاکتران څه وایي
ډاکتران وایي دا کمزوری ده
کمزوری ده څه شی ورکوي دې ته
دې ته د غوا شیدي
ولې خپلې شیدي نه ورکوي
نه یاروي اوس دا دوه ورځې تر منکار ده دا درج
بیا د غوا شیدي خوري
هو
څومره ورکوي هره ورځ
دوه ګوتې اوبه ورته کچو دوه ګوتې شیدي
په کور کې چې وي که نه دا ماشوم سې وړکی یم پاتې ده زړلی یم نارامي یم کوله
هو زاړي ډېر
څومره ورسره په تکلیف وي
ډېره ورته سره په تکلیف یم
مثلا څه رقم
بیا راجک سې سات مې لاټې داسې بیا هغې زاړي
خوب نه لري
هو خوب هم نه لري
بیا کور کې یوازې ته یې چې وي ساتې که بل څوک هم ستا
هغه ستا نور ستا
څوک دي
ګونځۍ مې هم ستا
بند لري
هو
د بنې دې ماشومان هم داسې ډنګر ډنګر
نه د غټ غټ دي
د بنې دې غټ دي
غټ غټ څه خو
ته وایې چې پنځه میاشتې کېږي چې ماشوم دې په دې رقم ده که نه
هو
مخکې ډېرم ډاکتر ته راوستلی
وو هو ډېر ډاکتران هم ټول ته راستلي دي
سلامه
دا د څه کېږي دا ماشوم
زوی مې ده
ښه د څومره وخت ده
درې میاشتو
د درې میاشتو ده
وزې مې وایي بېخي اخیستی نه ده ما پریز کړی و پوست مې ویلې وایي اوس تا شی هغه ښه خوره چې د تا شیدي هغسې ته قسې دې ته ورسي
نو ولې دې پریز کوو
خو دا څه وکړم
چا درته ویلي چې پریز وکړم
هلته یې تایزکې ورته ویلي دي
تایزکې ورته ویلي بیا تا پریز وکړ
ما پریز کړی دا رقم
بیا شیدي بېخي
شیدي مې وې یعنې وایي بې توقع دي ډېرې ډېرې ضعیفه دي که نه
بیا ماشوم دې څه له څه وخت لدسې څه
دا د وشپو کې ښه ده بار وشپو نه دا رقم ته څه
تا ویلي ملا پریز کړي
او
له کوم شیانو مې پریز کړي
له غوښې نه له هګۍ نه له زیو غوړیو نه تېرې وایي مودې نه چرګ غوښې نه له هګۍ نه چې داسې په تېز غوړ مې خوره خو تقوی خو په دېګو شیانو کې ده
نو ملا ولې پریز کړي دو شیانو څه تکلیف یې درلوده
وایي اثر دې قوي ده چې داسې یعنې بېرته د پریز لپاره همدا عملیات ورغلی ده د بندي غازي کې مې بند واخېسته و پریز مه ورکوه چې دا خو له بیې نظیره نه د خپل مېړه مې ورته ویلي هو غوړدل وایي ما چې دا تایز دم دوا دم هغه
ډاکټران وایي چې غیر لسی کارکونکو نه بل هیڅوک په دې نه پوهیږي چې په کوم حالاتو کې مور ته له خوراکي توکو نه پریز ورکړل شي نو ځکه دې مور په خپل سر پریز نه کوي د ساعت طفل روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي چې دوی هم هره ورځ له داسې کسانو سره مخ کیږي چې په لوی لاس یې ماشوم په سوی تغذیه اخته کړی وي
دا ډېره مهمه خبر دا ده چې په خپل سر دی میندې خپل شیدې نه قطع کوي البته د ډاکټر په مشورې ډاکټر ته به ځي ډاکټر به مشوره اخلي کیدای شي چې دغه مشکل د حل وړ وي په دې ترتیب ډاکټران به ورته مشوره ورکوي چې مثلا دغه مشکل له تاسو یې حل کوي ستاسو شیدې زیاتېږي بعضې میندې دي چې په خپله خوراک نه کوي اشتها نه لري مایعات زیات نه اخلي نو په دې ترتیب یا ډېر ستړي دي په نورو کارونو کې مصروفه دي نو ماشوم ته اکثرا رسیدګي نشي کولی شیدې اکثرا کمیږي او یا که چېرته په خپله مور ناروغي لري نو بیا ډاکټر به ورته مشخص کوي چې کومه غذا کومې شیدې د دوی د ماشوم لپاره ضروري دي
له یو پلوه غریبي بېوزلي او رواني تشویشونه د دې لامل شوي چې د مور شیدې کمې شي او ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي له بلې خوا د ځینو میندو ناپوهي هم د دې ستونزې سبب شوې دا چې څنګه ډاکټر یوسفزی وایي
دوی دسه فکر کوي چې زمونږ اندام خرابېږي، دغه شیدې ورکړه زمونږ لپاره ضرر لري. په همدغه مفکورې دوی خپل ماشومانو ته شیدې خپلې نه ورکوي. دغه تعداد بدبختانه چې ورځ په ورځ د زیاتېدو طرف ته روان دی. اکثرا هغه میندې دي چې یا مخکې له وخت نه ودونه کړي، یا د ماشومانو تعداد ډېر زیات دی او دوی د ماشومانو ترمنځ فاصله مد نظر نه نیسي. زر زر ماشومان د دوی لا یو پتی کې دی چې بل د دوی په نس کې شي، نو دوی نشي کولی چې دوی ته رسېدي. دغه ماشومان چې موږ ته راځي په اوړي کې دوی ډېر مسایل د زمینه دی ته لري چې په نس ناستي اخته شي. په ژمي کې اکثرا په سینه او بغل نفس تنګي په دې ناروغۍ وخته کېږي، د ستوني تکالیف ورته وي، د پوستکي تکالیفونه ورته وي، او بالاخره دغه تکلیفونه دي چې دوی خوارځواکۍ ته بیایي.
ډاکټر یوسف زای هغو میندو ته چې بېله کومې سي ستونزې ماشوم ته شیدې نه ورکوي ځینې مشورې لري.
که چېرته دوی خپل شیدې نه استفاده وکړي څو فایدې دوی ته لري. اول، د دوی اقتصاد به نه متضرر کېږي. دوم، هغه اضافي غوړ چې د دوی وجود کې د حمل په دوران کې راټولېږي او تاسو لیدلې چې هر مور چې حامل کېږي د هغه وزن زیاتېږي، دغه اضافي وزن د دوه کالو په موده کې چې دوی خپل ماشوم ته دوامدار شیدي ورکوي، دا اضافه غوښه او چربي د دوی د وجود نه ضایع کېږي او دوی بیرته خپل هغه د حمل نه مخکې دوران اندام پیدا کوي. بل دا ده چې دوی د سینې په سرطان او د رحم په سرطان نه اخته کېږي. او تحقیقات ښودلې چې هغه میندې چې خپل شیدې نه استفاده کوي د رواني لحاظ نه دوی په ډپریشن یا په خفګان باندې حتی په عصبي ناروغیو باندې نه مبتلا کېږي. واضح شوی دی چې هغه مور چې د خپلو شیدو نه ماشوم ته استفاده کوي، هغه ماشوم به په آینده کې د خپل مور ډېر احترام ساتي نسبت هغه ماشوم ته چې هغه په مصنوعي شیدو باندې یا په اصطلاح تغذیه شوي. دا ډېر مهمې ګټې دي.
درنو دوستانو، خو داسې مېرمنې هم شته چې په کم لګښت داسې خواړه برابروي چې هم خپله کمزوري نشي او هم ماشوم چاغ تندرسته وي. د بېلګې په توګه د کابل د اوسیدونکي مریم خبرې اورو. هغې و ماشومان لوی کړي.
پودری شدی ورته بلقطا نه ورکوم، دغه شدی ورته بېخي نه ورکوم. تر شپږ میاشتو پورې خپلې شیدې نه خوري. ښه پیغام خدا خی، بیا چې شپږ میاشتې پوره شي د کور کې ترکاري کچالو ورته ورکوم، لوبیا نخود د وریجو دغه سرسر ورته ورکوم پخوم. کپالونو ته ګور هغسې چاغ چاغ دي، کور کې مې نور بچیان هم ښه دي.
آزادی رادیو لوونه ترو
بانم سل د بولو ده سنور بو ګورم او چې پکې اوسې اغه پور بو ګورم بانا ادری گچے ادی کم دا تور اس پر بوسل لگ ادری گچے ادی کم دا تور اس پر بوسل ساستر بو کی دخل مستر بو تور با او بورم ساستر بو کی دخل مستر بو تور با او بورم اوت چپ کے اسے آگا پورب ابورم بانا بانا میں سیل دبلو دے سنور بورم اوت چپ کے اسے آگا پورب ابورم بانا سین کدا وسل په گلشن نشو نزار نسیم کدا وسل په گلشن نشو نزار دلتون می چی پریسیزی آغا اور با او بورم دلتون می چی پریسیزی آغا اور با او بورم اوت چپ کی اسے آغا پور با او بورم بانا بانا می سیل دبلو دست نور با او بورم اوت چپ کی اسے آغا پور با او بورم بانا
تکل ندے چشم دے پدور شل کے قربانی تکل ندے چشم دے پدور شل کے قربانی نغدا نغدا پیدا نشو چرتا پور با اوبورم نغدا پیدا نشو چرتا پور با اوبورم اوت چپا کی اسے آغا پور با اوبورم بانا بانا مسل دبلو دے سنور با اوبورم اوت چپا کی اسے آغا پور با اوبورم بانا حافظ د بے دردان پسینہ در زمانو حافظ د بے دردان پسینہ در زمانو شریک شریک میں چپ غم شینو غم کور با او گورم شریک چ میں پغم شینو غم کور با او گورم اوت چپ کے اسے آغا پور با او گورم